Radio.
سلامونه او نیکی هیله می ومنئ د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1390 هجری لمریز کال د سرطان 98 نیټه د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 6 سره سمون لري. شمشاد زدران د تخنیکی د دې خبرونه تخنیکی چاره پر مخ وړي. د امریکا د پوځ یو لوړ دوه قومندان وایي د افغانستان د جګړې په اړه د واشنگتن په روانه پوځي ستراتیژۍ کې کوم بدلون نه راځي. په نړیوالو مسئلو کې بیا د روسیې جمهور رئیس ته له متحده ایالاتو څخه د کتنې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلنې موضوع تعقیبوو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت په کندوز کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکی مرګ ژوبلې په خاطر خواشینی څرګندوي. د کابل پولیسو د ښار له مختلفو برخو یې سلګونه مجرمین نیولې دي. او د امریکا ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ته دې له واشنگتن څخه د کتنې بلنه ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې د ملکي تلفاتو له کبله خواشینه شوې ده. د دې وزارت وایي جنرال محمد رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی د پیښې سیمې ته استولی ده.
نو اوس موږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه موږ کولی شو تاسو ته و یو څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والی وایان نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې بمباری کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو قوتونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې ځای کې هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 116 ولسوالۍ کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب وي. دا وای هغه مېرمن چې خون کې ده او په میاشت کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولې خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز نه لري او هیڅ معلومه نه ده چې دوی کار څه ده. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دي. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو کلمات کمیسیون د میزان یا تلې په 28 د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمینو د نیولو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې وروستیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمان نیولي او قانون ته سپارلي دي.
یو میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بېلابېلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځانګړو عملیتونو کې دغه کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیس داسې مهال د دې اقداماتو خبر ورکوي چې افغان سناتورانو د تېرې سه شنبه پر ورځ په کابل کې د امنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په منی کې واشنگتن ته ور وبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه هم وکړي، څو د لومړنۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت او اټومي وسلو اړوند موضوعات شامل دي. تما کېږي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلو ملیشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کریسټن نلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبره باید د راتلونکو ورته اقداماتو لپاره چمتووالی ولري. په همدې حال کې یو لوړپوړی سناتور مچ مکانل ویلي چې د سنا له دواړو کمیټو یې غوښتي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په تړاو په مسکو د نورو اضافي بندیزونو پر احتمال غور او بحث وکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وی د افغانستان د جګړې د ستراتیژي په ارزونه کې به په دې ستراتیژي کې کوم لوی بدلون رانشي. په روانه خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه غونډه کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې سپینا وانه وي د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د دې خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه اوري.
الو که بغټو او الو کی مان کی به پخپله د خواړه کی خود من ته په با ځین کی بل ډې ساتو کېده چاغه روان یو په بوي.
ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1200 نوي د سحر لونه د ماخام ترو بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د پوس یو لوړپوړی جنرال وای دا سنخ کاری چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې دروانه ارزونې په نتیجه کې په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوس د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د پنځشنبه پورې وکړه. رويټرز خبري اشانس په استناد په دې اړه جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
رویترز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لاغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قمانداني مشر جوزف ووټل وای شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپل پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف ووټل د پنځمې پرځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یو معمولي ارزونه وبلله او تمه وشوه چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاحکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاحکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمې پر ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام انتخابات لوري مثبت نشتی ویني خو ټینګار وکړ چې غواړي پاکستان پر خغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنگیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د پوس لوړ پوړی جنرال وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوس د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف فوټل پرون وکړه. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد د مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې له افغانستان سره په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنجشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله او د اصلاحاتو پر اصولو کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د څارنې او انسجام په یوویشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د ثبت په برخو کې د متقابلو ژمنو، په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي، د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا، د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورت های
دوبل نړیوال متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانه کړي او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت لپام لرن ملاتړ کړي دي. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړي ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوویشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې ده د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیارۍ بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وایي چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یوویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې خپ پرمختګونه لرل. دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله هم خو مونږ لډیرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان په لوړه درجه کې دی او خپ پروګرامونه هم عملی کړی دي. دغه په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یو ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبري کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو کار روان دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تروو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له سفی الله ستانکزینه به واورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو او پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاسلاندې کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې بمی بریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلي چې په تېرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له اوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړې ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاري بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنګیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان ژوبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بې طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستاني لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي، امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه یې کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بې طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښیي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوي او هر وارې دا پروسه د ده په خبره په بشپړه بې طرفه یې ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه وه چې په 1980 کال کې له افغانستانه د 120,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که د سیمې هیوادونه خپلې پولې خوندي کړي دا په افغانستان او سیمه کې د امنیت لامل کیدلی شي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست د افغانستان پولو ته نږدې د روسیې او تاجکستان د ګډو مانورونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغو تمریناتو ته د تروریزم د مبارزې نوم ورکړل شوی، نو ځکه دوی ترې هرکلی کوي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات امریکا او داعش وسلوالو ته خپل قوت ښودل ګڼي او وایي چې دا تمرینونه افغانانو ته هیڅ ګټنه رسوي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد پولو ته نږدې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات د تروریزم پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د ګډې روحیې نتیجه بولي او ترې هرکلی کوي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري چې د سیمې د هیوادونو ټینګې پولې کولی شي له دغه هدف سره مرسته وکړي.
همکاری منطقوی
را نیاز داره. دوی د تروریسم سره مبارزه یو سیمیز به همکاری ته اړتیا لري. که د سیمې ټول هیوادونه د تروریسم پر ضد همکاری وکړي او پرې نږدې چې تروریستان تګ راتګ وکړي او یا ډیر شي، به شکه چې دا غیز لري او دا غیزمنتیا د دې لامل کیږي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات حاکم وي. روسیا او تاجکستان د سیشن به پورز د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف د افغانستان څخه د ترګرو د ممکنه بریدونو پر وړاندې چمتووالی بولي. د فرانسې خبری اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې به تر 10,000 زیات سرتیري برخه ولري. دا د افغانستان د شمالي ګاونډیو روسیا او تاجکستان ترمنځ د افغانستان پوله ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د افغانستان شمالي پوله ته نږدې دا څلور ورځني مانورونه داسې وخت پیلېږي چې روسیې وخت نه وخت په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له دې ویره لري تر څو دغه وسلوالې ډلې د افغانستان له شمالي پولو مرکزي آسیا او دغه هیواد ته لار پیدا نه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا تمرینات د داعش پر وړاندې د روسیې د اندېښنو نتیجه بولي. وایي روسیا غواړي له دې کار سره خپل توان وښيي. له ډلې یې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دغه هیڅ پیغام په دې نه ده چې د افغانستان سره دوی څه کومک کولی شي، غیر د نه چې په افغانستان د شمال کې دوی جنګ ته ورکړي. دوی د د افغانستان دولت سره کومک وکړي چې دا اشیا په چې دوی ځای پر ځای شوي دي لکه ننګرهار کې پاتې ماحول نابود کړي. نو دا څه معنا لري چې دوی شمال ته چې ورتېرېږي او په شمال کې دوی له منځه وړي؟
ښاغلی سلیمان خیلوی د داسې مانورونو پر ځای د سیمې هېوادونو ته ښیي چې په ظاهر کې د سترو تمریناتو او اندېښنو د ښکاره کولو پر ځای له افغانستان سره داسې مرستې وکړي چې د ګواښ له رامنځته کېدو مخکې ګټورې واقع شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته ور وبوري. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خپلې روسیې لیدنې څخه خوښي څرګنده کړه او هغه یې یوه لویه بریا بللې ده. نوموړي ویلي دي چې غواړي له ولسمشر پوتین سره دوهمه لیدنه هم وکړي څو د هلسنګي د بحثونو ځینې نظریې بشپړې کړي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنځمه په ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوشش ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یوه لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دی وایي ټول هواری دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقو ته لار هواره کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندو ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنځمه په ورځ په کلورادو ایالت کې یو امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو د درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرارېدای هم سي. نو زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خپرول دي. په همدې ورځ یعنې د جولای پر 19 جمهوري غوښتونکي سناتور مچ مکانل چې په سنا مجلس کې د اکثریت مشري کوي ویلي چې د سنا له دوو کمیټو څخه غوښتي چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې د ادعا په ارتباط پر روسیې د نورو احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړي. دی وایي دا بحثونه به د نومبر په راتلونکو انتخاباتو کې روسیې ته د لاسوهنې د ځواب یوه برخه وي. په ټوله کې د دې مسلې منتقدین په دې باور دي چې د روسیې دا کار د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو یوه هڅه ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولین
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار کې چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په جاپان کې داسې یو وړوکی روبوټ جوړیږي چې خلکو ته د نفوس د زیاتوالي او د انسانانو د عمرونو د کموالي او زیاتوالي په اړه معلومات ورکوي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوی دی. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپله نشي کولی او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
دا هم د دې ساده د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د روسي عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینه ده، خو د کندوز چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې لک تر لګه د 400 کسانو د وشل کېدو په اړه معلومات لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي په مرکز کې د سلګونه مشکوک مجرمان نیولې دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي.